بیشتر در این مورد در این برنامه بشنوید و میزبانی نوریاس نوری سلام و خوش آمدید.
بله مصطفی صدیقی تاسو ستړی مشی قدرمن اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پایل شو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. ملت په خطاب وینا کې د امریکا ولسمشر وویل چې جګړه او اقتصادي رکود پای ته رسیدلی او ملت نن ورځ پیاوړی دی. د اوباما د وینا له مهمو ټکو به مو خبر کړو. دغه ورځ د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پسر کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي هیواد غواړي په سیمه کې د اړیکو یو نوی باب پرانیزي. ولسمشر غني دا څرګندونه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملت ته په خطاب کلنۍ وینا کې وویل چې له جګړې او اقتصادي رکود وروسته د ستونزو لړې لرې شوي او ملت نن پیاوړی دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې مبارزه کې په دې وروستیو کې له پرمختګونو سره سره نږدې زر نوې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان ولسمشر وایي هیواد غواړي په سیمه کې د اړیکو یو نوې لړۍ پیل کړي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې پرون په ار کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د لیدو پر مهال وکړې. په غونډه کې ولسمشر غنی او ښاغلي ظریف د امنیتي مسایلو، د سخت دریځۍ او تروریزم پر ضد مبارزې، د مخدره موادو پر ضد مبارزې، د افغان کډوالو د ستونزو او د اقتصادي همکاریو، په ځانګړي توګه د انرژۍ او ترانزیت په اړه خبرې وکړې. په غونډه کې د ایران او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه هم خبرې وشوې. د غونډې پر مهال دواړو لور موافقه وکړه چې د توافق لیک محتوا به د منظم چوکاټ له مخې ولیکل شي او ایران ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د مشرانو لخوا به لاسلیک شي. په دې کتنه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ایران ته د سفر لپاره ولسمشر غنی ته د سفر بلنه ورکړه. امریکا دوی منی تابعه د القاعده سره د ارتباط په شک چې د امریکا په وړاندې په افغانستان کې جګړه کوله محاکمه کړې دي. د امریکا نظامي څارنوال په نیویارک په یوې محکمه کې وویل چې هیڅوک نشي کولی زموږ له قانون ځان پټ کړي، په ځانګړي توګه هغه کسان چې زموږ نظامیان په نښه کوي. 16 کلن صادق العبادي او 10 کلن علي اولوي د امریکا پر غوښتنه په سعودي عربستان کې نیول شوي ول. امریکا ادعا کوي چې د دو کسانو په 2008 میلادي کال کې د طالبانو تر څنګ د امریکایي قواوو پر ضد د افغانستان په ختیځ کې جګړه کوله. د تشدد ضد مبارزې د فلسفي مخکښ مشر خان عبدالغفار خان وشتم تلین پرون په ننګرهار کې د هغه پر مزار د ګلو د ګډې په ایښودلو سره ونمانځل شو. د ننګرهار د چارواکو تر څنګ له خیبر پښتونخوا څخه د بیګم نسیم ولی خان په مشرۍ د نېشنل پارټي ولی خان ډلې یو پلاوی هم د باچا خان د وشتم تلین پر مهال د هغه پر مزار د دعا لپاره حاضر ول. په عین حال کې بیګم نسیم ولی خان وویل چې باچا خان د هغه د سیاسي فعالیتونو او سوله ییز مقاومت لپاره باید د نوبل جایزه ګټلې وای.
ډېر اریان شوم چې نیلسن منډیلا له نوبل پرایز ورک لکه چې ویش چاله جوړ تیر. تاسو پښتانه سوچو کې چې ویش ډېری کدی دي لقام خلکو ته ولې باچا خان نښکارېده.
عبدالغفار خان چې د نړۍ پر کچه د تشدد ضد مبارزې د فلسفې د مخکښ په توګه پیژندل کیږي، په 1990 میلادي کال کې په پښتونخوا کې زیږیدلی و. باچا خان د 90 کلونو په عمر په پېښور کې له نړۍ سترګې پټې کړې او د هغه له وسط سره سم په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملت ته په خطاب کلنۍ وینا کې وویل چې له جګړې او اقتصادي رکود وروسته د ستونزو لړې لرې شوې او ملت نن پیاوړی دی. اوباما د امریکا د اقتصاد پیاوړی کېدل د ځان لپاره ویاړو بل ویل چې د بیکاری کچه په سلو کې 15.6% ته راټیټه شوې او زیاته کړې چې اوس د دې وخت دی چې د اقتصادي رکود او جګړې پاڼه واړو. اوباما ملت په خپل کرنۍ وینا کې چې کانګرس لاره کوله د غراز د نورو مسلو تر څنګ د دې یادونه هم وکړه چې د افغانستان جګړه مو پای ته ورسوله. اوباما د غراز خبرداري ورکړه چې پر ایران نوي بندیزونه ولګول شي، له تهران سره به اټومي خبرې اغیزمنې کړي.
Our diplomacy is at work with respect to Iran.
لا ایران سره زموږ ډیپلوماسي اغیزمنه ده. په تیرو لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره موږ د ایران د اټومي فعالیتونو مخه ونیوله او د هغوی د اټومي موادو ذخیرې مو کمې کړې. له نن څخه تر پسرلي پورې د دې فرصت شته چې یوه عملي موافقه رامنځته کړو. اوباما خپله کلنۍ وینا د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو له لارې ملت ته واوروله چې په مستقیمه توګه د تلویزیونونو له لارې خپرېدله. د اوباما د وروستۍ وینا مهم ټکي به وروسته په خپرونه کې در واورو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په پاریس کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه د څېړنې په باب خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر اوباما روانې څېړنې ته په پام سره په خپلې ژمنې تاکید وکړ او ویې ویل چې هر هغه مرسته به چې د فرانسې دولت ورته اړتیا لري وکړي. په فرانسه کې د جنوري په اوومه په فارس کې د شارلي ابدو پر مجلې له برید وروسته چې دولس تنه پکې ووژل شول او له هغه وروسته د دو ورځو شخړو په ترڅ کې چې 15 تنه نور ووژل شول امنیتي کلک تدابیر جاری دي. دواړو مشرانو د غرض د اوکراین د کړکیچ په اړه هم خبرې وکړې او د اوکراین له حکومت سره د زیاتو مرستو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې مبارزه کې په دې وروستیو کې له پرمختګونو سره سره نږدې زر نوې پیښې ثبت شوې دي. اسماعیل اولاد شیخ احمد چې نوی د ملګرو ملتونو د ایبولا په وړاندې د بیړنیو چارو مشر ټاکل شوی د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وویل چې ایبولا تر اوسه نړۍ ته یو ګواښ دی، خو هغه وویل چې درې میاشتې مخکې تر ډسمبر پورې چې په اونۍ کې به تر 10,000 پورې نوې پیښې ثبتېدې نور د حالت نه دی تکرار شوی، ځکه چې د هیوادونو لخوا د درملو لوجستیک او مالي مرستو او هم شاوخوا 2 میلیارد ډالر بشري مرستو د دې کار مخه نیولې ده. احمد وویل دغه ساري ناروغۍ مخ په کمېدو ده او اوس پیښې کمې لیدل کېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. دغه راز خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو نقطه اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي چین په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې مهم رول لوبولی شي. امریکا فور اول دات وی هاف انډورد فور اول د ګریټ اند هارد ورک ریکوایرډ ټو کم بیک. دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نننۍ وینا ملت د نننۍ وینا یوه برخه وه. د اوباما د وینا له مهمو ټکو به مو خبر کړو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې په وروستۍ برخه کې د ازادي او اوریدونکي اونیز پروګرام درته خبرو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې چین په افغانستان کې د بیا رغونې او دغه راز په دې هیواد کې د سولې او امنیت په ټینګېدو کې مهم رول لوبولی شي. ولسمشر غنی دا څرګندونې پرون د افغانستان او چین ترمنځ د اوږدو اړیکو په مناسبت جوړې شوې یوې غونډه کې وکړې. د ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو تفصیل د ملالۍ بشیر پر راپور کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هغه غونډه کې چې د چین او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د شپږمې کلیزې په مناسبت جوړه شوې و، له افغانستان سره د چین له همکاریو مننه وکړه او د نړۍ په تمدن کې د دې هیواد د برخې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه که څه هم د افغانستان او چین د ډیپلوماټیکو اړیکو شپږمه کاله کېږي، خو دا دواړه هیوادونه پخوانی تاریخي روابط لري او له پیړیو راهیسې دا روابط وو او د ورېښمو لارې د دې دواړو هیوادونو خلک سره وصل کړي وو. د ولسمشر غنی په وینا د روابطو په پام کې نیولو سره چین هم غواړي له افغانستان سره خپل همکاریو ته ادامه ورکړي او په ځانګړې توګه چین کولای شي په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې شرول ولري.
او هیله ده چې چین به د افغانستان د سولې تدراتک لپاره ستر قدمونه واخلي، ځکه چینایان هر شی چې کوي په تدبیر او په ډیر تعمق کوي او اوس چې دوی پخه انشاءالله تعالی په دې برخه کې راغلي موږ به د ډیرو اقداماتو شاهد اوسو چې هغه ثبات او هغه سوله او روغه چې هم د افغانستان هم د چین او هم د منطقې د ټولو هیوادو په ګټه ده، انشاءالله تعالی له دې لارې نه عملي شي.
د افغانستان ولسمشر وویل چې افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې وی کولای سو د نړۍ د دوو سترو قدرتونو یعنی چین او امریکا ترمنځ همکاري ته لاره پرانیزي، او افغانستان غواړي د ټول نړۍ د قدرتونو همکاري ترلاسه کړي. جمهور رئیس غنی دغه راز یو چینایي پروفیسور ته چې د پښتو او چینایي ژبې قاموس یې له 14 کال کار وروسته بشپړ کړی دی، د سید جمال الدین افغان میډال ورکړ. د جمهور رئیس غنی په وینا د دې قاموس چاپول په خپل څرګندوي چې د چین خلک له افغانستان سره ژوره علاقه لري. د چین سفیر دانګ شي جون په خپل وینا کې چین او افغانستان د پخوانیو اړیکو او چین ته د افغان مشرانو سفروندو ته په اشاره سره وویل چې چین حاضر دی چې له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. د زیاته کړه چین غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او پانګه اچونې په برخه کې همکاري زیاته سي، د مس اینک پروژه پر مخ یوسي، او همداراس له افغانستان د نفت مادینو د رایستلو کار باید پیل سي ترڅو له افغانستان سره مرسته وکړو چې خپل اقتصاد پر مخ بوزي او د خپل خلکو ژوند ښه کړي. د چین سفیر دانګ شي جون همداراز وویل چې چین غواړي د دواړو هیوادونو د قانوني او عدلي ادارو پر کچه روابط زیور شي. د چین د سفیر په وینا چین ته د افغانستان د ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو نوې فصل پرانیست.
د حکومت اجرایي رئیس عبدالله چې په دې غونډه کې ګډون کړی و دغه راز وویل چې تروریزم د ټولې سیمې دښمن دی او له دې پدې سره مبارزه سیمه ییز همکاري غواړي، او چین هم کولای شي چې په دې برخه کې مهمه ونډه ولري. د عبدالله د سرګندونو تفصیل د قاسم سلیمان پر راپور کې.
د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چین د قوي سیاسي او اقتصادي موقف په درلودو سره کولای سي په سیمه کې له تروریزم سره مبارزه کې شرول ولوبوي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د افغانستان او چین ترمنځ د سیاسي اړیکو د جوړېدو د شپږمې کلیزې په مناسبت وي غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین له هڅو ستاینه وکړه. ښاغلی عبدالله د سه‌شنبه پر ورځ همدې غونډې ته د وینا پر مهال د چین له لوري د آسیا د زړه هیوادونو د وروستۍ غونډې کوربتوب د سیمه ییزې همکارۍ یوه ښه نمونه یاده کړه.
موږ په دې باور یو چې تروریزم د ټولې سیمې او بشریت لپاره ګواښ دی. له تروریزم سره ګټوره مبارزه د سیمې همکاري ایجابوي. د چین له لوري د آسیا د زړه هیوادونو د څلورمې غونډې کوربتوب د سیمې د نږدې کېدو او له ګډو ګواښونو سره د مبارزې لپاره له ټولو میکانیزمونو څخه د استفادې یوه ښه بیلګه ده.
د افغانستان او چین ترمنځ د سیاسي اړیکو د جوړېدو شپږمه کلیزه په داسې حال کې لمانځل کېږي چې 2015 میلادي کال د دواړو هیوادونو د دوستۍ کال یاد شوی. د افغانستان او چین د دوستۍ په نامه د 2015 کال د نومولو پریکړه چین ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي سفر پر مهال وسوه. ښاغلی غنی چین ته د خپل سفر پر مهال د غیواده غوښتي و چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو دروستلو په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. چین نه یوازې دا چې له افغانستان سره له تیرو شپږو کلونو راهیسې ښې اړیکې لري، بلکې په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی هم چین ته تللی و څو دغه هیواد د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د چین سفیر دینګ شیجون وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کېدو لپاره لازمه ده چې چین او افغانستان په امنیتي او استخباراتي برخو کې له یو بل سره همکاري زیاته کړي.
دواړه هیوادونه د اړیکو د لا پرمختګ لپاره باید کوښښ وکړي څو د امنیت په برخه کې همکاریو ته وده ورکړي، معلومات سره شریک کړي، او د تروریزم له هر ډول سره ګډه مبارزه وکړي.
کارپوهان د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین ونډه ځکه مهمه بولي چې د غیواد پر پاکستان چې د وسلوالو طالبانو په ټنځایونو پکښې دي نفوذ لري، او په سیمه کې د امنیت په راوستو کې هم دغه هیواد پراخ سیاسي او مالي امکانات لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي، او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شبر ته بغوښ شو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د ولسي جرګې له لوري د وزیرانو د اعتماد رایه اخیستنې مسله څېړلې ده. دغه ورسپانې لیکي چې ولسمشر اشرف غنی د سیشن بی پورس په داسې وخت کې وزیران ولسی جرګې ته په رسمي ډول معرفي کړل چې د دې کابینې په باره کې چې د اوږدې مودې په مخه ځنډول شوی دی یو لړ جدي سوالونه شته. لاس انجلس ټایمز لیکي دغه لس چې وکیلانو ته معرفي شو له مخکېنې لس سره تغییر لري او د ولسي جرګې غړیو وار له مخه ویلي دي چې هغه کاندید وزیر ته به رایه ورنکړي چې دوه تابعیات لري. د ورسپانې په باور ګڼ نخبه افغانان دوه پاسپورټ لري ځکه چې د دریو لسیزو جګړو افغانان مجبور کړل چې نورو هیوادو ته ولاړ شي. خو اساسي قانون چې په 2004 کال کې تصویب شو وکیل ته دا حق ورکړی دی چې د دوو تابعیتونو وزیر ردولی شي. ولسی جرګې نږدې میاشت مخکې یوه مصوبه تایید کړه چې دوه تابعیت وزیر ته به د اعتماد رایه ورنکړي. لاس انجلس ټایمز بیا لیکي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په وخت کې د کابینې څو وزیرانو او یو شمېر والیانو دوه تابعیت لرل او وزیران به هغه وخت د سیاسي دلایلو له مخې وکیلانو تاییدول یا ردول. د ورسپانې په باور په اوسنیو وزیرانو کې یو لسنه دوه تابعیت لري خو یو شمېر وزیرانو لکه د شاري پراختیا نوماند وزیر شاه زمان میوندي چې جرمني تابعیت هم لري ویلي دي چې د هغه پروسه پیل کړې ده چې جرمني تابعیت یې لغوه شي. ورسپانې بیا لیکي چې د اوبو او انرژۍ کاندید وزیر محمود سایقل بیا د دې لپاره چې د استرالیا تابعیت لري څو ساعته مخکې تر دې چې ولسي جرګې ته د اعتماد رایې اخیستو لپاره وړاندې شي له کاندیدۍ لاس واخیست. د محمود سایقل پر ځای عبدالرحمن صالحي چې د هرات د کاندید وزیر شو. د لاس انجلس ټایمز په باور صالحي د دې لپاره غوره شوی دی چې اسماعیل خان پر وزیرانو انتقاد وکړ او ویې ویل چې د هرات د خلکو حق خوړل شوی دی. مالی وزارت ته نومول شوی جیلانی پوپل وای د شخصي دلیلونو له امله نه غواړي چې په کابینه کې وزیر شي. د لاس انجلس ټایمز په باور تر ټولو د مباحثې وړ کاندید بیا د کرهنې وزیر محمد یعقوب حیدری وو چې د دې لپاره معرفي تعلیق شو چې راپور ورکړل شو چې د په 2003 کال کې په استونیا کې مالیه نه ده ورکړی او نړیوال پولیس په دپسې ګرځي. د لویدیځ ویبلې چاپي خبرونې بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په اړه مقاله خپره کړې ده. ډیپلوماټ خبرونه له یو شمېر افغانانو سره غږېدلې او د هغوی نظر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د محارب ماموریت د پای ته رسیدو په اړه اخیستی دی. د خبرونې په وینا اکثر افغانانو په دې برخه کې ښکاره ځواب نه درلود. ډیپلوماټ خبرونه د جلال پونم د یو افغان په وینا لیکي چې وایي په پیل کې چې د شمال ائتلاف په مرسته طالبانو ماتې وخوړه نو یوازې یو 23 امریکایان په افغانستان کې وو. د جلال په باور تر دې وروسته په زرګونو بهرنیان افغانستان ته راغلل خو ونه توانېدل چې یاغیانو ته ماتې ورکړي. ډیپلوماټ خبرونه د شمال ائتلاف د دې پخواني وسلوال په وینا وړاندې لیکي چې د ده په باور که بهرني ټول ځواکونه له افغانستانه ووځي امنیت به پسې خراب شي. خبرونه بیا د احمد جاوید په نوم له امریکایي ځانګړي ځواکونو سره د وژباړونکو افغان خبري راخیستې دي چې وایي تر 80% ډېر افغانان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له حضور سره موافق دي.
د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون له حکومت غواړي چې د پخواني حکومت د 15 تورن وزیران دوسی ژر تر ژره وڅېړي. د کمیسیون یو غړي ازادي راډیو ته وویل د دوی دوسی هڅ چې لازمه ونه دي تعقیب شوي. په عین حال کې د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د وزیرانو محاکمې یوه پیچلې پروسه ده چې زیات وخت او کره څېړنې ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د پخواني حکومت د 15 وزیرانو چې له دندې نه په ناوړه استفادې تورن دي د دوسیو له بیا پلټنې درې میاشتې تیریږي خو تر اوسه هم د برخلیک په اړه بشپړ معلومات نشته. د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړي له حکومت غواړي چې د دوسیې ژر تر ژره تعقیب او تورنو کسانو ته جزا ورکړي. د دې کمیسیون غړي سید محمد شریفي بلخابي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پخواني حکومت د دغو تورنو وزیرانو دوسیې لکه څنګه چې لازمه و نه دي څېړل شوی.
څه ډول چې لازمه و دوسیې په هغه ډول نه دي څېړل شوی او نه هم تعقیب شوی. محکمې هم په دې اړه سم تصمیم نه دی نیولی. یوازې شوري اړخ یې درلود. حقیقي واقعي یا عملي جنبه یې نه درلوده. هر چا چې له بیت المال سره خیانت کړی دوی باید په حقیقي او سم ډول د عملو په سزا ورسیږي.
د ترانسپورت مخکینی وزیران حمیدالله قدری او عنایت الله قاسمی، د سوداګرۍ او صنایعو وزیر امین فرهنګ، د قانون وزیر محمد صدیق ایشان او د اقتصاد وزیر جلیل شمس د پخوانی کابینې هغه غړي دي چې د لوی څرنوالي له لوري په اختلاس او لدند نه په ناوړه ګټه اخیستنې تورن دي. خو د سوداګرۍ او صنایعو پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ په هغه لګېدلې تورن په کلک رد کړل او زیاته کړه چې حاضر دی د څرنوالي له لوري پر د لګېدلې تورنو د سپیناوي لپاره ځانګړې محکمې ته حاضر شي. په عین حال کې په لوی څرندوالي کې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د پخوانیو تورنو وزیرانو دوسیې بشپړې کړې او د فیصلې لپاره یې سترې محکمې ته لیږلې دي. دا چې سترې محکمې د یادو دوسیو کارونه چیرته رسولي، په دې اړه مو د دې محکمې د دفتر له ریاست سره تماس ونیو، خو هغوی د معلوماتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د وزیرانو محکمه یوه پیچلې پروسه ده چې وخت ته اړتیا لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانگزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزیر محاکمه او د نورو اتباعو محاکمه فرق کوي. په دې معنی چې عادي څارنوالي او څارنوال له عادي پروسې نه وځي او عادي تحقیقات نه شي کولی په قضیه کې. همدارنګه د عادي محاکم چې د سترې محکمې په چوکاټ کې دي هم نه شي کولی چې وزیر محاکمه کړي، بلکې ځانته ځانګړي تشکیلات لري، ځانګړي شرایط لري. زه فکر کوم چې که چېرې دغه محاکمه د وزیرانو ځنډنې شوي، علت یې هماغه مغلقه پروسه ده چې قانوني مراد لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ له دې وړاندې یو شمېر لوړ پوړي دولتي چارواکي کی په اداري فساد تورن کړي، خو تر اوسه هم د چانوم نه دی افشا کړی. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان او عام وګړي وای په هیواد کې د اداري فساد د لمنځوړلو لپاره باید قانون په ټولو یو شان پلی شي ترڅو حق حقدار ته وسپارل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اورېدې، ازادي رادیو خبرونه ټوله ورځ د سهار له وجود مخام تر وجود پورې اورېدل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي سکل د هیواد په کچه 1.3 میلیونه ماشومان د زده کړو له نعمت محروم پاتې دي. د دې وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل په هیواد کې هم ډیرو امنیتي او اقتصادي ستونزو ډیرو ماشومانو په مخ د تعلیم دروازې تړلې او دوی لپاره له پرلپسې هڅو سره سره په دې ستونزې کامل د دې ستونزې له منځه وړلو لپاره نه دي امبریال شوی. د پداسال کې چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای تر هغه پورې چې په افغانستان کې امنیت نه ویټینګ شوی دی، په هنې په وړاندې به د ستونزو پرته یوسف خان زدران یې نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي د دوی لټولو هڅو سره اوس هم په هیواد کې 1.3 میلیونه ماشومان د زده کړو څخه محروم پاتې دي. د دې وزارت د نشراتو مشر کبیر حقمل د دوشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل له دې شمېرې څخه شاوخوا 3 لک ماشومان یوازې د نامنې له امله په جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو کې ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې شوي دي. نوموړی وایي د تعلیم په وړاندې امنیت یوازینۍ ستونزه نه ده، بلکې په 1993 تعلیمي کال کې 1 میلیون نور ماشومان د اقتصادي، فرهنګي او په افغاني ټولنه کې د حاکمو ناوړه دودونو له امله هم د زده کړو په لوري نه دي تللي. له دې سره ښاغلی حقمل وایي د زده کړو څخه د پاتې شوو دې اندازې ماشومانو د جذب لپاره پر روان تعلیمي کال کې ځینې نوي پروګرامونه پلي کوي.
متاسفانه لا هم زموږ 1.3 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی. د پوهنې وزارت مختلفې لارې چارې سنجولې دي. په هغو سیمو کې چې ناامني ده هلته مو سی بی ای سنفونه جوړ کړی دي، هلته مو تشریح پروګرامونه د ښوونځیو د دنجونو او هلکانو لپاره شروع کړی دي. حتی له امامانو نه مو غوښتي دي چې هر چیرته دوی که په یو مسجد کې یو ښوونځی ایجاد ولای شي موږ ورته امکانات د دې برابرو.
له دې وړاندې د پوهنې وزارت سرپرست وزیر اسف ننګ د ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې سږکال د امنیتي ستونزو له امله په ټول هیواد کې شاوخوا 1500 ښوونځي تړلي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان د ټول 28 میلیونه نفوس څخه 68% په تیر کې د ډیرو ناخوالو له امله بې سواده پاتې شوي، خو په تیرو 1.5 کلونو کې بیا د سواد د امیدو هڅو د دې ګراف له کمیدو سره مرسته کړې ده. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې 1.5 کاله وړاندې د ښوونځیو څخه د پاتې ماشومانو شمېره 8 میلیونو ته رسېده، خو اوس په دې شمېرو کې نږدې 9 میلیونه کموالی راغلی دی. په داسې حال کې چې د پوهنې وزارت له زده کړو نه د محرومو زده کوونکو د صفر کېدو هڅه کوي، د افغانستان د ولسی جرګې او شمېر غړي وایي تر هغه چې په ټول هیواد کې یو شان امنیت ټینګ نشي، د پوهنې وزارت دا هڅې نتیجه نه ورکوي. د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون غړي همیرا ایوبی ازادي رادیو ته وویل د زده کړو څخه د محرومو ماشومانو باسواده کول په امنیت پورې تړلي او حکومت باید په لومړي قدم کې تر ډیره په امنیت ټینګار وکړي.
کومې سیمې چې ناامن دي که د پوهنې وزارت څومره هڅې هم وکړي نو نتیجه نه ورکوي، ځکه چې مقابل لوري طالبان اصلا علاقه علاقه نه لري او نه غوړي هلته خوندي پرانیستل شي. په همدې ډول دوی جماعتونو ته هم اجازه نه ورکوي چې پکې ماشومانو ته زده کړې وشي. نو تر هغې چې په ټول هیواد کې امنیت رانه شي، دا هیلې چې موږ او د پوهنې وزارت لري نه پوره کیږي.
د ارقام له مخې اوس مهال تر 10 میلیونه ډیر ماشومان په داسې حال کې په زده کړو هم بوخت دي چې ډیر یې د زده کړو لپاره سالم چاپیریال نه لري. افغان کارپوهان وایي زده کوونکو ته د سالم چاپیریال برابرول د ښوونکو او زده کوونکو مسؤلیت ته ډیره پاملرنه او امنیت کولی شي د پوهنې وزارت سره د سواد په عامولو کې ښه مرسته وکړي.
ازادي راډیو اوري د پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ لوی او د شپږو ولسوالیو مرکز ګڼل کیږي، خو اوسیدونکي وایي چې ډیره راکړه ورکړه له ګردیز څخه په همدې ولسوالۍ کې کیږي، خو د بانکونو شخصي څانګې پکې فعالیت نه لري. دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې باید بانکونه، شخصي بانکونه په دې ولسوالۍ کې خپلې څانګې پرانیزي. نور حال له سیمې د ازادي راډیو د خبرګل داوته پام پر پورت کې
د پکتیا ولایت شپږو سرحدي ولسوالیو ډنډې پټان، جانخیل، احمدخیل، ځاځیاریوب، لجمنګل او څمکنیو کاروباري اوسیدونکي د څمکنیو ولسوالۍ په بازار کې د بانکونو د څانګو جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي له مرکز ګردیز څخه نږدې 10 کیلومتره لرې په څمکنیو ولسوالۍ بازار کې په میلیونونو پیسې د ورځې په اوږدو کې ښکته پورته کیږي، خو د غلو او نامعلومو وسلوالو له ویرې خپلې پیسې نشي خوندي کولای. د خلکو په خبره په دې ولسوالۍ کې د موټرو لوی بارګینونه، د وچو میوو بازارونه او لپلی سره د راوختونکو باردار موټرو تګراتګ د دې باعث شوی دی چې په دې ولسوالۍ کې د بانک د څنګه جوړېدو غوښتنه وکړي.
زه احمد خان منګل د ټولو د سکمنۍ د برګونو رئیس په توګه د یو عرض لرم. د سکمنۍ په ولسوالۍ کې انیمیک یو بانک لرو، ځکه چې د خلک کوټه پورته ځخ ډیر شي او بیا د لیارک بدیر منی دو مشکل دی، غل دی، لټوانه دو پوجا زروي کیدو. نو موږ یو بانک رو غلا ودی او د میګ حکومت یو بانک جوړ کړی وای چې دا وار کړه دار کړه ټوله په دا بانک شي و د سیستم به ډیر صحیح روغلی و. دلته دومره غټ جوړ دی چې سلګونو سلګونو لکونه ملیونو ملیونو په روپۍ تبعی لیدل کیږي. پوه شو نو دا ښاده چې دولت یې هغه لوړ شي، دغه عاید لوړ شي، نو موږ به خوښ شو دا پیسې په خپل منځ کې کارو لوړ شي، نه به غلبري نه به لوټمارو لري.
زه جی ممبر د څمکنۍ اوسیدونکی، موږ په څمکنۍ کې د بانک ستونزه ډیره زیاته لرو او خرید پروس چې کوم دا د دکاندارانو د زړغونځي او ماټک دا چې کوم دی ټول کیږي، خو تجار چې کوم دکاندارانو د کابل ته ځي بل ځای ته سي پیسې په جوبو کې وړي ټول غلط دي او لاره کې ډوريږي. او د دې د وجه نه موږ بانک ته ډېر زیات ضرورت لرو چې موږ د بانک دلته جوړ شي. یو مخ یو وړاندیز موږ کړو مګر منظور نشو. موږ دا د دولت نه د خواهش لرو چې موږ د بانک منظور کړي دلته پښه.
زه حکیم د تکمله ولسوالۍ اوسیدونکی او تجار د موټرو د خرید او پروش د بانک ضرورت ولا په سلو کې نه یې پیسې دلته د بانک ضرورت د ځکه چې دغه چې مونږ کره پیسې ولاکو یا ویشته یا کندار ته چې موټر یغه نرولو مونږ خدای جرات د موټرو ډیر غوړ کاروبار ده، نو دا پیسې لږ مشکلات مونږ ته پیدا کیږي په دلیارو کې یا چې دغه نستو په ستونه دی ونډې پیسې مونږ ډیر روپې خلی او بیا که په خپل پیسې وډونو په لیارو کې غلط دي مشکلات دي د خامخو د پیسې لیارو کې مونږ ویل کیږي. نو دلته د بانک ډیر سخت ضرورت ده. مونږ د پیسې ولا مونږ لپاره ډیر مشکل ده که یو بانک جوړ شي د ټولو د منطقې د خلکو لپاره به دا یو خطر یا
دا د خلکو غوښتنې د پکتیا ولایتي شورا وکیلان هم تاییدوي او ضروري ګڼي چې په یاد ولسوالۍ کې د بانکونو یا یو بانک ځانګړي څانګه پرانیستل شي. د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل وای
د پکتیا ولایت څمکنیو، جانیخیلو، احمدخیلو ولسوالۍ لکه منګل ډن د اوسیدونکو ستونزې پر ځای دي، ځکه دوی ډیری وخت د پیسو د حوالی دپاره یا د پیسو د ترلاسه کولو دپاره یا د پیسو د لیږلو دپاره د ګڼو ستونزو سره لاسه او ګریوان وي. نو ښه دغه ده په دولت غږم دغهځای چې د څمکنۍ ولسوالۍ چې د پکتیا ولایت د ولایت په کچه نفوذ لري او سوداګر زیات راکړه ورکړه په همدې هغه سیمه کې کېږي، یو سرحدي سیمه ده، نو په کار ده چې دلته د بانک یوه ځانګړې څانګه پرانیستل شي.
مونږ د خلکو دا غوښتنې د افغانستان بانک د سویل ختیځو نامیر احمدزي توحید یار مخې ته کېښودې. هغه وویل چې دوی په ټولو هغو ساحو کې چې امنیتي وضعیت پکې د ډاډ وړ وي د خلکو د غوښتنو په اساس د شخصي بانکونو څخه تقاضا کوي چې خپلې څانګې جوړې کړي.
کوم خدمات چې د ملت لپاره په بانکي سکتور کې تقدیمیږي یا وړاندې کیږي هغه د کمرشل بانکونو د خوانه په خو وړاندې ځي. په دې مورد کې کولای شي چې دغه ولسوالیو کسان راټول شي، هغه کم کسان چې مشکل د انتقالاتو لري ولایت مقام ته عریضه ورکړي او درخواست ورکړي، ولایت مقام موږ ته لیکي او موږ ان شاء الله تعالی موضوع باندې غور کوو. ان شاء الله تعالی د افغانستان بانک د نظارت ته څنګه د لارې نه موږ کولای شو چې ان شاء الله تعالی یو کمرشل یا یو تجارتی بانک ال تخپل و څنګه پرانیز.
د څمکنه اوسیدونکو په داسې حال کې د بانک څنګه پرانیسته غوښتنه کوي چې بازار یې د ګردیز ښار برابر او لوی پرامنه ولسوالی یادیږي. داود تپان، ازادي رادیو، پکتیا.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوې. وړاندې د ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام خبرو، خو د امریکا د ولسمشر د تیر شپې د وینا له مهمو ټکو هم خبرو، خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. افغان ولسمشر وایي هیواد غواړي په سیمه کې د اړیکو یو نوې لړۍ پیل کړي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې پرون په ارګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په کتنه کې وکړي. امریکا دوه یمنی تبعه د القاعده سره د ارتباط په شک چې د امریکا په وړاندې په افغانستان کې جګړه کوله محاکمه کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملت په خطاب کلنۍ وینا کې وویل چې له جګړې او اقتصادي رکود وروسته د ستونزو لړۍ لري شوی او ملت نن پیاوړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په پاریس کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه د څېړنې په باب خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې مبارزه کې په دې وروستیو کې له پرمختګونو سره سره نږدې زر نوې پیښې ثبت شوې دي. ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شپه ملت ته په خطاب کلنۍ وینا کې وویل چې له جګړې او اقتصادي رکود وروسته د ستونزو لړۍ لري شوې او ملت نن پیاوړی دی. اوباما وویل چې د بیکاري کچه په سلو کې 15.6% ته راټیټه شوې او دغه راز زیاته کړه چې د دې وخت چې د اقتصادي رکود او جګړې پاڼه واړه وو. اوباما د غراس په خپل کلنۍ وینا کې چې د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو ته کوله د افغانستان یادونه هم وکړه. ویل چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې ده. د اوباما د تیر شپې د وینا مهم ټکی بل مللی بشیر واورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دې هیواد خلکو ته په خپل وینا کې ویل چې د نوې پیړۍ 15 کاله تیر سوي دي او نوې نسل په دې کلونو کې د دوه اردو او زیات لګښت لرونکو جګړو سره ننوتی. د ویل زموږ همدا نسل په ټوله امریکا او نړۍ کې د اقتصادي رکود رامنځته کېدو شاهد وو او اوس هم د ډیرو خلکو لپاره سخت وخت دی. باراک اوباما ویل نن د سپتمبر د ولسمې راهیسې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې زموږ جنگي ماموریت پای ته ورسید. شپږ کاله مخکې په عراق او افغانستان کې شاوخوا 1,80,000 امریکایي پوځیان او عسکري خدمات تر سره کول، نن تر 15,000 کم پاتې دي او موږ د هر سړي او ښځې حوصله او قربانۍ ته سلام کوو چې د سپتمبر د ولسمې را پدې خوا یې زموږ د خوندي ساتلو لپاره خدمت کړی دي. موږ ستاسو د خدماتو څخه منندوی یو. باراک اوباما وویل د وسلوالو قواو د ستر قومندان په توګه زما فریضه ده چې د امریکا دفاع وکړم. د دې کار په کولو کې پښتنه دانه ده چې آیا امریکا د نړۍ مشري کوي، بلکې دا ده چې څنګه یې مشري کوي. د وویل کله چې موږ به له فکره پریکړه کوو، لکه چې د یوې ستونزې د حل لپاره زموږ لومړی خبرګون هغه ځای ته د پوز لیږل وي، نو موږ په یو غیر ضروري توګه ځان له خطرونو سره مخامخ کوو او د عمومي ستراتیژي څخه بې پروا کیږو چې د یوې بریالۍ او خوندي نړۍ لپاره مهمه ده. همدا کار زموږ دشمنان غواړي چې موږ یې وکړو. باراک اوباما وویل لومړی موږ په پاکستان کې د یو شوونځي څخه د پاریس تر کوڅو پورې له هغو خلکو سره یووالی شیو چې له تروریزم څخه اغیزمن سوي دي. موږ به تروریستان په نقشه کوو او د دوی شبکې به له منځه وړو. د امریکا ولسمشر په خپل کلنۍ وینا کې زیاته کړه چې د دې پر ځای چې امریکایي پوځیان د افغانستان درې ساتي، موږ د دوی امنیتي ځواکونه روزلي دي چې اوس په خپل هیواد ساتي. ولسمشر باراک اوباما
with respect to Iran.
له ایران سره زموږ ډیپلوماسي روانه ده او په لسیزو کې د لومړی ځل دی چې موږ د ایران اټومي پروګرام درولې دي. د ویل اوس خطر پر سر لپورې دا امکان ست چې له ایران سره یو بشپړ موافقه وسی چې د یو اټومي وسله لرونکو ایران مخوبه
ونیږي.
اوباما همدارز ویل چې د 2010 کال راهیسې د اروپا، جاپان او ټولو پرمختللو اقتصادونو په پرتله په امریکا کې ډیرو خلکو ته د کار زمينه برابر شوې ده. د ویل زموږ په تولیدي برخه کې شاوخوا تلکه خلکو ته کار پیدا شوی دی. د ویل موږ د نوې پیړۍ په لومړیو 15 کلونو کې خپل ځانونه راپورته کړي او د امریکا د بیا جوړولو لپاره لاس په کار شوی یو.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او همدارس د دې ایالت په بیل د دې ایالت په بیل بیلو خاري سیمو او کمپونو کې میشت افغان کډوال وای چې په پېښور کې پر خوندي تر برید او روسته سیمایز پولیس او د هواد نوري امنیتي ادارې زوروي چې لعمل دوی لګنو استونزو سره مخامخ دي. په پېښور کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا غړو او د خیبر پختونخوا د بیل بیلو افغان کمپونو مشرانو په پېښور کې د پېښور په پریس کلب کې یو غونډه جوړه کړې و. تفصيلي له پېښور د زبیح الله شفق پر رپورټ کې اوري.
په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا غړو هم درس د ایالت د بیلابیل افغان کډوالو کمپونو مشرانو د دوشنبه پرس په پېښور پریس کلب کې یو بیړنۍ خبري کانفرنس وکړ او د خبر پښتونخوا له ایالتي او د پاکستان له مرکزي حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی بې ځایه تنګول دی ودروي. افغان کډوال شکایت کوي چې د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره په خیبر پښتونخوا کې لکړی کورونو وستل کیږي او پولیس د کورونو پر مالکانو هم فشار اچوي چې افغان کډوال خپل کورونو وباسي. په پېښور کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا سرپرست مشر راجیب بریلی غونډې ته په وینا کې وویل چې په پېښور کې تر وروستي برید وروسته په داسې حال کې پولیس تنګوي چې قانوني اسناد لري او په هیڅ ډول ترهګریزو پېښو کې لاس نه لري. نوموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
چې د مهاجر زموږ ډېر زیات په تکلیف دي. په ټول خیبر پښتونخوا کې د کارت سره پرچې کوي، حوالات کې بشپتي رہی نه موږ چې د پېور کارت تاسو ورکړي د احمد خو تاسو بخپل د منځ وړي نو کوم یو سره ثبوت وي د شندګردي یا د جرم سوي تاسو موږ دا یو مجرم دی دفاع خرڅو
د خیبر پختونخوا د ثوابې د افغان کډوالو د کیمپ مشر محمد اګل وای چې په دې کیمپ کې ټول خلک د یونیسیار او پاکستانی حکومت ته خوا ورکل شوی قانوني اسناد لري خو بیا یې هم پر کورونو پولیس چاپی وهي، په بیلابیلو پلمو یې زوروي، حوزو ته وړي او روپۍ ترې اخلي.
د افغانستان حکومت زموږ د مطالبه اوس په دښنه شمې داخله ځکه مې کړه چې وباسي زی نو غي ال د مشکلات دي، نه سرپناه لري، نه خیمه لري، نه کوټه جوړه ده، څنګه جوړنه ده خو تر اوسه پورې هغه شان ځی کړی.
دا په داسې حال کې دا چې د کورم ایجنسی چارواکو هم په دې سیمه کې مشت افغان کډوال ته ګواښ کړی چې په درې ورځو کې د هیواد ته ستانه شي. په پېښور کې د افغان کډوالو پخوانی رئیس حمید جلیلی بیا د پاکستان پر مرکزي او صوبایي حکومتونو غږ وکړ چې افغان کډوال په هیڅ ډول تروریستي فعالیتونو کې لاس نه لري.
مهاجرین چې دا پرام نه خلک دي، امن غواړو، خپل ملک غواړو، په دې ملک غواړو، د دواړو په آبادۍ کې موږ یو پاټ یو جز د دې پاساس د دې ملک نه غواړو چې کم مهاجرین چې هغه بیارار کډونه لري هغه د 2015 دسمبر د یو دشم مې تاریخ پورې کول شي چې ولته پاکستان کې پاتې شي. متاسفانه د داسې حال کې چې دوی وته اجازه مبر کړې دا کارت مور کړې ده د ورځې په صلحا او مهاجرین باندې د اف آی آر ټکټ کیږي او به دا ځینې خلک بارډر پاس کیږي. موږ جدن خواهش کوو چې حکومت دې دغه موضوع خاطر توجه وکړي.
په پېښور کې افغان کډوال ترغی ورسته د پولیسو لخوا ډیر زورول کیږي چې پاکستانی طالبانو د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید کړ او 55 کسان پکې وژل. په پېښور کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسفزی وایي چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت تر دغه اعلان وروسته په پېښور کې میشت افغان سوداګر له سخت ستونزو سره مخ شوي.
تجاران ته زیان رسول دی، بلکې دلته ډېر تجاران نیول شوي، موږ ته ډېر زیات ټلیفونونه هم شوي دي. هغه تجاران چې هغه دي په قانوني ډول باندې دلته راغلي دي د کارخانو نه تر څو پورې چې صدر کې سپیشل برانچ دفتر دی تر څو چې سپیشل برانچ دفتره پورې را رسیږي دی دي یا نیول شوي په زندان کې پراته دي او یا هم تر صدر پورې شدید را رسیدي زر یو نیم زر کلداري پولیس اخته دا د اقتصاد ته ډیر غټ زیان ده.
د ملګرو ملتونو د سازمان د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه راجستر شوي افغان کډوال اوسیږي چې د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو د سازمان د درې اړخیزې موافقې په اساس د روان کال د دسمبر تر پایه په دې هیواد کې د اوسېدو حق لري.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د نړیوالو کرکچونو ډلوایي د منځنۍ آسیا وسلوال چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم ډلې سره یو ځای شوي د سیمې هیوادونو ته جدي خطر پېښولی شي. دغه ادارې د په منځنۍ آسیا کې د افراطیت تر سرلیک لاندې یو نوی رپورټ په شپاړسو مخونو کې خپور کړی دی. رپورټ وایي د منځنۍ آسیا دولتونو تر اوسه له دې وسلوالې ډلې سره د خپلو وګړو د یو ځای کېدو د علت موندلو لپاره ډېر کار نه دی کړی. په اړه نور جزئیات د فرشته جلازی په رپورټ کې اوري.
د بحرانونو د څېړنې نړیوال ډلې پرون په دې رپورټ کې ویلي چې له منځنۍ آسیا د دوو او څلورو زرو ترمنځ افراطي ښځې او نارینه عراق او سوریه ته تللي دي. په دې نړیوال اداره کې د آسیایي هیوادو مسؤول د ریدری تینان ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ته د افغانستان او پاکستان په پرتله په منځنۍ آسیا کې د خلکو جلب جذب آسان دی. دی وایي دغه سیمه په شدت د سیاسي او ټولنیز تغییر لپاره تږې ده. هغه خلک چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ته ورځي کومه ځانګړتیا نه لري. په هغوی کې بډای، غریب، ځوانان، سپینږیري، ښځې او نارینه ټول شاملېږي. رپورټونه وایي د منځنۍ آسیا تر نورو هیوادونو د ازبکستان زیات وګړي د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې ته ورغلي او ویل سوي چې شمېر یې شاید 2500 کسانو ته رسیږي. داسې ویل سوي چې د ډلې ته د ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان خلک هم ورجذب شوي دي. د بحرانونو د څېړنې په نړیواله اداره کې د آسیایي هیوادو مسؤول وایي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه لا هم د دې وخت لري چې له ستونزې سره بریالۍ مبارزه وکړي. د دغه نړیوال سازمان په وینا دغه هیوادونه باید خپل قوانین عملي کړي او د خپلو امنیتي ستراتیژیو موثریت وڅېړي. د هیوادونه باید په خپلو کې د پولیسو همکاري زیاته کړي او له نړیوالو هیوادو سره همکاري وکړي. د دغه سازمان په باور یوازې د ویبپاڼو بندول نسي کولای چې د آسیایي هیوادونو امنیت ټینګ کړي.
آزادی او اوریدونکو د آزادی او اوریدونکو پروگرام پیلو، السلام علیکم. په دې پروګرام کې ټول وخت اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه تابل سوي دي. په پیل کې اوریدونکو شکایت کوي چې سیمو ته د بیا رغونې کارونه نه دستي وي. ورپسې ټلیفوني پیغامونه پر امنیتي مسایلو دي. اوریدونکو دغه پیغامونه په تیر ورځ کې د آزادی رادیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړی دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هر اونۍ دوه ورې ستاسو د لیکونو، ایمیلونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. په اوسنی پروګرام کې ټول وخت د اوریدونکو هغو ټلیفوني پیغامونو ته ځانګړې شوی چې دوی په تیرو ورځو کې د پروګرام په اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړي او له ازادي رادیو یې د خبرېدو هیله کړې ده. د پروګرام په پیل کې اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې پخپل سیمه کې د بیا رغونې د کارونو غوښتنه کوي یا هم د تورته ستونزې یادوي. ورپسې پیغامونه پر امنیتي مسایلو دي.
زه خان زړه مینوال د پکتیا ولایت ګرځېرو بل څوره سیدن کيم. زه د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه دا خواهش کوم د غر دورته کوم چې نوی نسل ته وخت ورکړي، خلکو ته کار زمينه برابر کړي ترڅو افغانان نو د مایان ښکار نشي، د مرمای ښکار نشي او د ځای طلب نشي. خلکو د کار زمينه برابره کړي تر څو خلک سلا په ځمکه کېږدي او خپل کار ته مخه وکړي. خلک بیکاره دي، د مجبورۍ نه نورو خارجي هیوادو نه استخباراتو نه پیسې خري او د خپل ملک، د خپل اردو، د خپل امنیت، د خپل پولیس په مقابل کې جنګیږي.
نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. زمونږ نورستانیانو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی احمد زینم په کړه دا غوښتنه ده چې البته دا زما شخصي نظر نه ده، په عموم کې ټول نورستانیانو دا نظریه د خپل ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې د نورستان اوسنی والی حافظ عبدالقیوم نه ټول نورستانیان راضي وي، ځکه چې والد صاحب ډېر په کمه موده کې او په کم امکاناتو نه په نورستان ولایت کې په هر بخشونو کې ډېر په چټکۍ او په اخلاص او امانتدارۍ سره خدمتونه روان کړي دي. دغه اتمیاشتنې خدمت او د بخانی چارواکو تیر دی لس کرنې خدمت نو نورستانیانو ته یو شانت برابر دی.
د حسن نورستانیان خبر کوم او د محترم معاون والی صاحب څخه خواهش کوم چې دا د استاد هوډوي چې ډیر کله په کونه کې شي هوځي
تاسو دې ته توجه وکړئ چې د خاص کنو د څوکۍ ترمنځ پل جوړ شو، خو دغه پل صحیح ده لږ اسانی به راوستي، خو دا چې د خاص کنو ضروري ګلي بزمکه په لال مکړه دغه د والي د پاسه پل راغی، او زموږ د والي هغه کوم سربند چې هغه له منځه یوړل. په دې مورد کې ستاسو زیاته توجه دغه د خاص کنو د ویالي په حق واړم.
زما د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی او د قوادیامی وزارت چارواکو نه د کنر سیمای چارواکو نه دا غوښتنه ده چې د کنر د چپ ادارې ولسوالۍ سړک چې د نورستان ولایت مرکز پارون ته غځېدلې ده، باید دا د نورستان مرکز پارون پورې باید دا سړک پخه شي، ځکه چې دا سړک د کنر او نورستان ولسونو لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري. بدبختانه دا سړک تیرو دیارلس کلونو نه تر اوسه پورې خامه دي. مریضان او مسافر چې په دې لار تګ راتګ کوي نو د سړک ډېر زیات خرابوالی له امله خلک سخت مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. خپل مریضان چې په دې لار وړو نو هم خپل ژوند له لاسه ورکوي د سړک ډېر زیات خرابوالی په وجه. که دا لاره پخه شي نو دواړو ولایتونو ولسونو چې کوم مشکلاتو سره مخامخ دي، انشاءالله هغه مشکلات به راکړه شي. وسلام، ډېر په احترام.
محمد صد دولت په پروان سره کې بګرام خلاویر کلنټا سره پاړی کړي او ورو ورو موږ په سیمه کې دا مشکل نه چې برق پای تیار راغلی لاین کې شیشه وي، اما تر اوسه پورې خلک د برق څخه هیڅ استفاده نه لري.
زه په پکتیکا ولایت د بیرمنو ولسوالۍ څخه خاص دي خلاص مان در سره یو پاړی کړي کې ورو سره باندې دا پښتنه ترجمه دا پښتنه دای تا بس ابدایی کړي هر ابدایی پکتیا ابدایی د موږ په دای ونه نه ابدایی موږ څنګه
پیغام چې ولسوالی سړک چې د کندهار ښار د خاکرې د ولسوالۍ ترمنځ پروت دی، نیم یې جوړ شوی نیم یې نه دی جوړ. نو د حکومت سره خواهش لرو چې دا زموږ سړک را جوړ کړي، ډېر خراب زموږ سړک.
پور وزیر د پکتیکا ولایت سرخانه اور گند سرخانه پورے دوا کلا وڑان دے دا روڈ منظوری شی دا خود پخت پر پخت نہ دے بل ہسپتال نشتا دا سیم کے سکولوں نشتا تم شو من دے تعلیم پاتشول او تے دیما سی مجھے کوٹا پاکستان دا فری کنا زمو پلا علاقہ کے ہسپتال نشتا سکولوں نشتا تم شو شو من دے تعلیم پاتشول
احسانبه جمال زه ما د هلمند ولایت د هلمند د نوي ځوانانو د ټولنې عمومي مسؤول. لکه څرنګه چې د افغانستان د مسلح قواو والا سر قمندان جنرال ماب ډاکټر محمد اشرف غني احمدزی په دې وروستۍ کې په دې ونه وتوانېد چې دی کابینه یې وټاکله، نو زه د ده څخه یوه جنه درخواست کوم تر څو هلمند ته سفر وکړي او د هلمند لوړ پوړي چارواکي له دندو څخه برطرف کړي. دا په دې اساس باندې چې په هلمند کې ډېر بد ناورین روان تاسو ور سره سره د هلمند د نوي ځوانانو د ټولنې مسؤلیت هم زما په غاړه راکول شوی دی، خو بیا هم ژمن یو چې اوس د افغانستان د جمهور رئیس جنرال ماب ښاغلي محمد اشرف غني احمدزی څخه دا غوښتنه کوو چې نور د هلمند په غیرتمن ولس کې د ولس پیسه دې لوی مه کوئ، هلمند ته یو هدفمند سفر وکړئ تر څو د هلمند لاس له اداري سیستم څخه په پوره ډول باندې یا په ماسک ډول باندې جاج واخلئ. او په دې او په بقا کې ور سره د هلمند دورینه شروع عام د سیمه ییز ښوونځي نه د هغه ملازمین لا باید هم له دنده ګوښه او پر ځای اهل کسان په دنده باندې وګمارل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زه شهزاد جنگی د ننګرهار ولایت د شهزاد ولسوالۍ نه ما دا پیغام دی د افغانستان د اسلامي جمهوري حکومت نه د ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني نه ډاکټر صاحب عبدالله او داسې وزیر دفاع نه داسې ننګرهار والی او امنیه قمندان نه اولین څنګه د درې ولسوالیو سره خامه پاتې شي دریونه بلکې څلورو ازري سیارک شهزاد او کګي ولسوالۍ سره خامه ده. دویم په خوګیاړو کې طالبان وش او ټولې ولې دې پښتنه نه کیږي مخې نه نیول کیږي. دریم ولسوالۍ کې د اردو پرته د شهزاد او پولیس پرته دي او تاسو ملي امنیت پروت دی، هر ورګان پکې پروت دی. ولی دی ولسوالی نه باندې وظیفه نه کوي بلکې شه نه کوي.
سردار ولی عزیزی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. سنگین ولسوالۍ کې ورځانه بشه امنیت خراب دی. زما د ولسمشر اشرف غنی صاحب دا هیله ده چې د سنگین امنیت ته توجه وکړي. ډېر هلته خلک ستړي دي. د کوم موټر سایکلونه چې دي هغه دولت لخوا څخه بند شوي دي. موږ ډېر سختو مشکلاتو سره مخ یو. خپل مریضان چې تر باکترې په ډېر سره رسوو.
اشرف غنی صاحب جمهور اشرف غنی صاحب دا غوښتنه ده چې دغه طالبان چې نوی راغلي دي د طالبانو په نامه دي او تور بیرغونه دي او ډېر ظلمونه یې شروع کړي دي. خلک ناکه زوري چې څوک عسکر شوی نه بیا وایي ولې او بلک وسره کې زور زیاتی شروع دی. نو که دی کولی شي دا دې وګرځي او د پاکستان راغلي دي.
اکبر شاه اکبر یم د کندهار ولایت نه دا پیغام پرېږدم. زوام پاکستان د دیارلس کاله نه د شل کاله د طالبانو پروژه اخیستې وه د نړیوالو په کومک او همکاري باندې چې دی په افغانستان کې د طالبانو په واسطه خپلو موخو خپلو هدف ته ورسېږي. خو نن چې د طالبانو په کړۍ کې درد لیک پیدا شو یوه ډله یې چین ته د افغانستان د حکومت سره سولې خبرې کوي. دلته پاکستان په تشویش کې سو اوسې د سولې خبرې تر دې کړې دي. د پاکستان سپلاوي د لیرا دي د دې ځای پلاوي هلته ځي. خو زه هم دا ټول که دې ځای پلاوي دي هلته غونډې کوي که هغه دلته راځي دلته غونډې کوي. دا ټولې تشریفاتي غونډې دي. دا به هېڅ نتیجه نه کوي ور او دا ټول د وخت ضایع کول دي. پاکستان طالب پروژه خلاصه کړله اوس یو بله پروژه باندې بله پروژه اخي د نړیوالو په مرستو د نړیوالو په همکاري باندې چې هغه د اسلامي دولت ډله ده یا د داعش ډله ده اوس دا پروژه اخي او غواړي چې 15-16 کال نور د دغې ډلې په واسطه باندې په افغانستان کې ورانکاره فعالیتونه وکړي.
خبر خبریں
جنرال دوستم ته دا پیغام ده چې ته خو مخکې هم غونډې قومي جوړه کړې وه. مخکې د نجیب په وخت کې د غونډې قومي جوړه کړې وه. ته کومه توره په غو باندې وکړله چې ته و 20,000 خوا جوړه یې بیا وروره ټول افغانستان ته ازاده یې. تا له نجیب سره څه پوره وکړله؟ مقصد له منځه دې ویول تا ویول له منځه نجیب. تا له اشرف غني سره به څه پوره وکړې چې ته 20,000 خوا جوړه یې؟
محمد صادق خاطر د زابل شایجو د ولسوالۍ مده خوشاغر اشرف غني د نورو چارواکو څخه دا هیله ده چې زابل په اکثر ولسوالۍ کې دا داعش خلک یا د تور په دې خلک راغلي دي. د غزنی یو نیم څه کورونا د زابل شایجو اکثر ولسوالۍ نیولې دي. زابل او د غزنی په ولسوالۍ کې 800 کور سره له سلا او له مهماتو سره دي. له مطلعنو سره باید دغه وسله مخه ونیول سي. بیا که شي خپل پلانټ او کې د افغانستان د افغانستان د هیڅ حکومت او نه کړی چې د پاک وایي چې اوس هغه مو وکړل شي.
د نن ورځې د کومې د پلیس خبره کوم دا اورور دا چې دا د شي دا ډېر دا څو کال کې چې جنگونه دي دا هیڅ څنډرن نه ورته کوي. اورور دا د هغه چې دی چاروا چې دی چې په دا اداره په تاسو کې چې دی چې دی چې دی چې دی چې دی چې دی
چې دی چې دی چې دی چې دی چې اله لرم چې زما پیغام ثبت کړی. کچيري پر رښتیا هم د داعش ډله په افغانستان په ځینو ولایتونو کې پیدا شي او خپل فعالیت ته دوام ورکوي، نو زما په نظر د ملا محمد عمر او طالبان ډېر د افسوس ځای دی چې دوی خپل د حکومت سره نه یو لاس کېږي. یو ځای کېږي بس نور مو وخت نه نیسم. ډېره مننه. وسلام.
ملنګ زیم د کونړ څخه موږ د ډاکټر اشرف غنی څخه غواړو چې موږ په کونړ ولایت کې سرحدي ځواکونه پیاوړي کړي، ځکه چې موږ د پاکستان سره اوږد بارډر لرو او ټول طالبان له پاکستان څخه په بارډر باندې راوړي.
د واټ نمبر د ننګرهار ولایت څخه غنی څخه خبرې کوي. د پاکستان د راغلي پارلماني ځالي شدل تر راغلي و او ډیر به صلاحیت او خلق و افغانستان پوری تړلی بولی دوی پاکستانیان نه بولي د دوی راتګ هیڅ ګټه نه لري. افغانان باید باور ونه لري. پاکستان اوس هم وسلواله ډلې کونړ خوګانی او پچوراګام هلمند کونړ او داسې نورو ځایونو ته تازه دمه طالبان دي. دغه نږدې ورځو کې اوس هم خوګانو او پچوراګام ته ډلې تازه رالېږلي دي. دا په انګو تل کورمې پاړه چنار په دغو ساحو کې روزل کېږي او فوق العاده مرکزونه یې فعال دي او په کار باندې اخته دي. هلته تعلیم ورکوي. بله خبره دا ده چې دغه طالبان یوازې په پاکستان پورې اړه نه لري. دا د امریکې برطانیې صنعت دی. د هغې په پاکستان په واسطه جوړول کېږي او دلته رالېږل کېږي.
زه د هلمند ولایت د سنجین ولسوالۍ د سرم کلا څخه محمد نبی خبره کوم. د تاسو سره چې دغه د سنجین ولسوالۍ او دغه سرم کلا خلک ډېر آزاد دي، یا دې حکومت عملیات وکړي او یا دې د خپل پوستې پولې کې کېنسي ټولولای، نو دا خلکو ته خو یو شی یو زمینه مسایل کې دا چې خوري او په چې پرېوځي ژوند یې پر دښتو باندې دی. وسلام.
زه سمیع الله خان د دنګام د ولسوالۍ سول کمر اوسېدونکی. رونو دغه پیغام پرېدم ستاسو دې ماشين ته چې د عبدالله مجاهد چې دا دومره غټ مجاهد ته وایي او دا دومره دروغ وایي. دلته یو بهرنی طالب هم نشته، دا ټول زموږ خپل ملګري دي. دا ټول پنجاتین دي، د سره پښتو ویلې نشي وروره. د عبدالله مجاهد ډېر ډېر جهاد دې مبارک شه او د قیامت بطر دون بی حساب مسلمانانو مخیتا په څه صورت باندې ودرېږي چې ته یو مجاهد ځان ثابت او ځان ته یو مجاهد وې او دا دومره دروغ وې چې دغه تیار قسم په پښتو بالکل پوېږي نه. ټول پنجاتین دي پښتو بالکل ویلې نشي. د دې ځخلم په دې دنیا کې چې څه څه کې غوکه، خو د قیامت په ورځ به د بی حساب مسلمانانو د دې دومره پیغمبرانو مخیته څنګه پاتېږي. والسلام.
نظر می داد سیداد پیښور ابل ورځ دا غیر اسلامي کار ده. خو په پښتو کې یو مثال ده، یی دی وڅو لاول لاند سوځي ګنا مشران کوي وژل کیږي کشران د کثرنګ پرګون ولسوالي پکتیکا ولایت کې د ګنا ځوانان د روزي په میاس کې شهیدان شو. همدارنګه د کټواز یا خیر په ولسوالي کې دی ولبال یی دی پربال بلوبه وه پیږي کې د سرلیش پندوس واړو ماشومان د ګنا ماشومان شهیدان شو. نو له ټولو طرفو له بلکې د افغانستان د حکومت او له طالبانو د پاکستان او د پاکستان د مقاماتو د ټولو مردا غوښتنه لرو د الله په خاطر چې نور له جنګ لاس واخی خپل منځي دښمنۍ د ختمه کړي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو چې د دوی خپل نظرونه څرګندول له ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې واوریدل. له دې سره اوسنۍ پروګرام دغه ته پای ته رسیدي. ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خبرو تر هغه د خپل پیغام
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0020221145.
ترا کې سوسه